د طالبانو ستراتیژي دوه قسمه وي. یو ستراتیژي د هغه وخت و چې کله خارجي قواوې په افغانستان کې په ګڼ شمېر کې موجودې وي، هغه وخت کې د دوی ډله ییز بریدونه کم وو، ځکه چې د خارجي قواوو او هوایي ځواکونو په ټولو سیمو کې خارجي قواوې پرتې وي. خو د خارجي قواوو د وتلو نه وروسته 2015-16 ادې کلونو کې د دوی استراتیجی هم تغیر وکړو. دوی په ښارونو کې د بریدونو برسېره ډلیزو حملو ته هم ډیر زور ورکړو او په ډیرو ځینو کې ډېرې ولسوالۍ ونیولې. خو هغه څومره چې دوی فکر و د خارجي قواوو د وتلو نه وروسته، د طالبانو ټول کوشش په دوو مرکزونو باندې و چې ولایتونه ونیسي، د ولایتونو مراکز ونیسي او عمومي لارې چې کومې د افغان دولت په لاس کې وي هغه بندې کړي، تر څو په خلکو باندې فشار ولویږي او په حکومت باندې فشار ولویږي.
یوسف صاحب، سوال هم دغه دی چې دا په کوم قوت، یعنی هغه انساني او بشري قوت یې څوک دي، څومره کسان دي؟
یدي د طالبانو شمیر دوی داسې منظم فوج نه ده چې چا ته د میاشتې ترخوا ورکوي یا د په یو قرارداد کې د هر چا نوم لیکل شوی وي. دوی د خپل خوښي کسان دي، راځي او ځینې کسان یې مشرار وي، ځینې یې قمندانان وي، خو بیا عام افراد چې کوم دي څوک چې جګړه کوي هغه په خپل خوښه راځي، څه وخت یې رهي، بیا هغه ځي، نور کسان راځي. خو شمېر یې زرګونو ته رسیږي او په مجموع کې په ژمي کې د دوی شمېر کمیږي، په افغانستان کې او په ګرمیو کې زیاتېږي. نو اوس بیا دوی کوشش دا کوي چې یو ولایت ونیسي، ځکه چې ولسوالو نیول صحیح چې افغان حکومت دپاره یو نقصان ده. خو څنګه داسې ولسوالۍ شته چې هغه دوه کوټې لري او د دوو کوټو دپاره افغان حکومت ته ضروري نه ده چې په زرګونو فوج هلته واچوي یا سکیورټي واچوي. او د هغه دوه ولسوالیو نه افغان حکومت ته کوم داسې ستر عاید راځي، نه کوم داسې تجارتي مراکز دي، نه کوم بل څه په لاس ورځي.
که د وسلوالو طالبانو شمیر مثلا مشکله وي چې اټکل وشي، لږ تر لږه دا خو معلومیږي چې په یو سیمه مثلا دغه نن د فرا په حمله کې هغه کسان چې پر دولتي ودانیو یې په ښار کې حمله وکړه، د دې شمیر څو ته رسیږي؟
د دې شمیر ویل شو په فرا کې د 1500 نه تر 2000 پورې رسیدلی شي، ځکه چې څومره دوی په لرې سیمو کې بیا لږ افراد ته ضرورت لري. کله سیمې ته نږدې کېږي
او یوسف صاحب، هغه وسله چې دوی کاروي او تجهیزات او وسایل چې دوی په دغه جګړه کې، په ځانګړې جګړه کې له هغه نه کار اخلي، ورزي په دولتي ودانیو حمله کوي، دا څه شی پکې شامل دي؟
دوی اکثره وسلې کلاشینکوف او راکټ او 82 توپونه، 2 ملي متر توپونه او یو څه داشکي هم د ځان سره لري. یعنی داسې نوی اصله د لری چې وایي دا د استعمال کړي عبد خصوص د اوایي ځواک پر خلاف دا قوت د لری. خو بهر حال کوی چې فراه ول د انتخاب کړل، پروا انتخاب د دوی د فارا په نظامي لحاظ باندې اسانه، ځکه چې دا یو ډیر لری توت ولایت دی، د مرکز نه هم لری دی او په سیمه کې کوم ولایت دی دغه مرکز نه هم لری پروت دی. په دې پیږي چې کاوان ملي ځواکونه یا د زمکه د لارې را تک شروع کیه، د هرات ناراضي یا د نور ولایتو ناراضي هغه ډیره فاصله لري. نو لدی عمل دوی د پاره پراه یو مهم ځای وو او نسبتاً آسان هدف وو.
اوس پښتنه د یوسف زای صاحب چې په هغو ځایونو کې چې جګړه پیښیږي، د افغانستان په غوڼه امن ولایتونو یا ولسوالیو کې، د افغان دولت نږدې لوی پوځي اډې چې لږ ځای خپل سرتیرو تمرسته ورسولای شي، دا نشته د سحکاری؟
متاسفانه د افغانستان د ملي ځواکونو هوایی ځواک کمزور دی. دوی نشي کولای چې په ډیر اسانۍ سره دغه سیمو ته ورسیږي. مثلا همدا اوس که افغان ملي اردو ځواکونه غواړي چې د هوا د لارې راکته شي په داسې یو ښار کې چې دننه طالبان په زرګونو کې شمېر وي، د هوایی لارې ښکته کېدل ډېر مشکل ده. د دې نه علاوه طالبانو خپل هغوی هم خپل استراتیجي جوړه کړې وي. هغوی په دې پوهېږي چې زمینی ځواکونه له نورو ولایتو راځي، نو دوی د دېوال له مخې ده د هغو د مقابلې دپاره هم په مخکې جنګالي کې نولي یا ماینونه په سرکونو باندې ایښي، تر څو د هغوی راتګ د دغه محاصره ځواکونو د محاصرې نه ویستلو دپاره هغوی توقه کي او زر مرکز ته ونه رسېږي. طالبان په دې پوهېږي چې دوی ولایت د ډېر وخت دپاره نشي ساتلی. خو بهر حال د طالبان دپاره دا یو د دوی د رویې لپاره، د دوی د روحیې لپاره، د دوی جنګي مرام لپاره دا یو ستر کار ورکوي چې دوی وایي چې وګوره موږ ولایت نیولی دی، ولو که د یو ورځې لپاره یې ونیسي. برحال د افغان دولت لپاره دا یو ناکامي ده چې دوی ولسوالۍ پرېږده او ولایت حتی نشي ساتلی.